السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوی خو لند خبري برخه کې به ووري چې طالبان وای په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسله ده، خو واشنگتن ویلي دي چې د دې پریکړې له عمله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس کړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پایل په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی وایي په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. اون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا کړې چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي دي او یو شمېر ملکیانې وژلي دي. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تیر شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې په دری ولسوالۍ کې له مقاومت سره په جګړه کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. باختر اجانس د دې لیدو کتنو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ار کې وشوه د یوناما مرستیال رامز الکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګڼو خلکو د بشري مرستو له ویش څخه شکایت کړی دی او ادعا کوي چې دا مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د پاسپورټ له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی دی چې د هغو کسانو د پاسپورټ د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د دې بیان له مخې د حج او اوقافو له ادارې غوښتل شوی دی چې د ټولو هغو کسانو د شهرت په اړه د پاسپورټ عمومي ریاست ته معلومات ورکړي چې د حج نیت یې کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکا کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوه چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی دی، خو تر اوسه روسیا نه ده توانېدلې چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا وو خبرونه. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا برخه د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې طالبان وایي په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلي دي چې د دې پریکړې له عمله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس کړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د طالبانو له لورې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو غږ کوي چې د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دي چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه، ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهرې په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالارۍ او ظلم پر ضد د مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو، د دوشنبې په ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپل پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي، واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دی بلی اساسی مسئله ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش کوند تا در برابر مسئله
دیوی د امریکا متحده ایالاتونه دی د واقعي بشري موضوعاتو پاړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنه یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړي وي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نورې نړۍ ته پکار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسي جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکۍ کړوخیل نه د یوې مرکې په سر کې وپوښتل چې د امریکا اندېښنې په څه اړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحې کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په هغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه، چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلی، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې به راشي.
میرمن کړوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ به فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغانې مېرمنې هغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نه هره شده دی همیشه استفاده کړی دی او دوی به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري، چې زه فکر کوم چې ډېر هغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه. دغه کورنۍ اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي، یعنی طالبان به دغه فرمان یو څه شاتک ته وهڅوي؟
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا به دوی لپاره یو ستره ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبې کارونه چې دوی کوي او بدون د ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسله باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي، سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد، د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی؟
مالمدار که هر څومره دوی داسې کړنې وکړي چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا فکر کوي چې په افغان ولس په زیاتي باندې او په جبر باندې یا د توندو لارو نه به دوی کولی سي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یو بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بالکل به ورنه حمایت نه کوي، یا ستونزې به وکړي، یا تر مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وسه کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکې کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
آزادۍ رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یوب.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن د خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیه وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړۍ ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. عالیه چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمخو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو لس میاشتې وړاندې د علي د کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې، وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو، دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي؟ زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپه ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دې وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداری ورکړی. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخه مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی، د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي، سره له دې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وایي تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې بل افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سور صلیب د نړیوال کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وکړې چې پرون خبره شوه. تفصیل په دې راپور کې وو.
سور صلیب وایي چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې خدمات وړاندې کوي. د سر صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایراني چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس اژانس ته وویل،
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په ځانګړي توګه د تیر کال د اګوست له پیښو وروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 5 میلیونه ته رسېږي. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده. تر دې وروسته د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سر صلیب مشر ښاغلی مارډینی وایي چې له ایراني لوري سره خبرې ګټورې وې.
خبرې مثبتې وې. مثلا موږ د هغو غواخونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سری میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هر ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې یې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال